د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 44 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فسادونه کړي او د امریکا لسګونه میلیارد ډالر خوړلی دي. رحماني هغه وخت امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان لمخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوه چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همدارا زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 15 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د دې کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخا پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه ښار کې د نصیرات سیمه العوده روغتون د اداري ودانۍ 5 پوړ او چت تربرید لاندې نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د ورستی برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیر متهم در زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه بر روغتون هر ورځ لک تر لګه 1200 ناروغانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 تنه روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ ډیر روغتونونو له ډلې یو ډیر روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همدارز له اسرایلو سره شاوخوا 6 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یو برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له 2 میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو د لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جون او خزو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
ملخ خود سي مشکل دي چې ملخ مخکې یو خاص ملخ او و شینجه وسره امر دي، نو دا شینجه و د بیا ملخ باید مخنیوي وسی په کلکه باندې.
د کونړ ولایت په څو ولسوالیو کې خلکو یو ځل بیا د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړې.
د کونړ ولایت په 12 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوې دي. ان امران په څوکې ولسوالۍ کې د محو د منډرولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکو ګروپ د راپور هرکلای کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلای کوو. موږ له سپارښتنو هرکلای کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورستر بلې پر افغان خځو او نجونو محدودیتونه لګوي او لعامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو 413 مخیز راپور کې چنن خبر شو هم درازویلی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال لپاره د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهرا هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپلسري نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي د هزاره ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په اړه راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقوقو څار سازمان په ګډون د بشري حقوقو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړې چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوې. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر وای افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرنده کروایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړی کرخه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرنده کر د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنی چې زمکه اولارې زیانمنې کړې دي.
مزمکو ته خو زیان رسول دي. د بل کورونا دا څور زده ومدار بارانو کورون تم زیان رسول او ځنې کورون هم کېناولې. مشکلات زیاتو بس خدای خیر کړو کو. نو لارې خو لارې خرابې وسره کوم ډیر مشکلات لرل. موټر هم څو وخت لپاره بندې وي تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ناړی ولسوالۍ تقریبا د ناړی مرکزی کلی نه تقریبا ستل جری بزمکه چې دا اغه زیان منه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سرکونه دی پرای او یو عمومي سرک چې د کونړ نه د ناړی ولسوالۍ پورې دغه په شپږوزه کې زیان من شوې ده او تر پرونه پورې بند او اخرم پرون ماخام د شپې د تګ را تک د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یونیم سل پورې کورونه په زیان من شوې دي چې پاغه کې کوټه او د چار دیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلې دي. زما خپل 15 متره دیوال او دوه کوټه ور سره غورځېدلې ولیدلې دي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 اونۍ په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل 900 کورونه په جزوی او بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیکت لایحه پرون تصویب کړه. له دې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیر یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي د موضوع ډیر اندېښمن کړي دي.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عمل کیږي هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوی نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت وختونه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې روانډا ته لیږل کیږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو په دوه حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انگلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر غیز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان غیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسیې دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانډ لیکي اوس مهال اتل زر کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا پوچ کې سارا او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې مشر د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکو ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. لدې مخکې اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. د سفیولا ستانگزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپل مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جال کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د له منځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دم روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم نور راپورونه لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپله کړي، نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د تېرې دوشنبه په ورځ افغانستان بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یو د 3 پر وړاندې ماتې خوړلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 12 کې کوکنار کرل شوی چې د لمنځوړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوی دی چې د نشې توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کرلی دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي وو چې د نشې توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي، خو بیا هم د 12 یو شمېر کسانو په لری پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندې هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په تثبیت نه ده چې اته جری او ځمکه وي، او دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 12 کې کوکنار کرل شوی دي. د مخدره توکو په وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام دی، د اسمار دی، چپه در کې نکرل شوي، نورو یې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر 40 جمهوریت کې د نشې توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره پسلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو دا سه کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نشو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له وسنۍ چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشې توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دی د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلی کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلی سره مخخه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره سره پاتې شي. په څو شیبو کې تاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندوز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه لمنځه وړي دي. د ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې د ملخان په دشتیارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چردرې ولسوالیو کې پیدا شوی. بلخوا د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیانګالو سیمو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړی دی.
د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې مزره ملخانو کوختونو او چیرځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او چیرځایونو برید کړی، کوختونو او چیرځایونو زیانمن کړي دي. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ روډې ته وویل چې له 40 ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او چیرځایونه یې لمنځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس چینجۍ ورسره هم راغی، نو دا چینجۍ د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان د هاګوی اچول پیل کړي باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي، اوبه نشته، واخه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي شاید خلکو مالونه تلف، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشت او دان خپل مالونه بدخشان، پلا رستاق، پلا تخار، پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعه زال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا آزادۍ روډې ته وویل له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا شوی دا کیسه ملخ پیدا شوی دا ګور د وخره ټول خوړلي دا غنمو ته راولېدلي دغه څاروي دي دلته مالونه دا کښتونه ټول خوړلي دي. فکر سه دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي د دویم مرور مالونه په غاړه کې لیدلي په کورو کې ولاړ دي مالونه ګور دختي وچې شوی دلته مراسم وکړي دا څاروي مدل تر اوسه لیدلي کاکا دا ګور دا وخره ټول خوړلي
دي. نومړي ولایت د شرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځکه دغه 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 ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر روان دي تخریبوي او کداغه دولت همکاري وکي کومک وکي نو ان شاء الله الرحمن نو دغه راګر کی او نیمایي خورلي نیمایي پات دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري دی وزارت مرستيال مولوي صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې موږ سفر وکړو کندوز ته ارشي ولسوالۍ ته راغلو. تاسو ټول شاهدان تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستيال وایي د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانوم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو 94 په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو څنګه سره دا نه وکړتونه دي ای سی سی سلوخي موخ یار سم تړلی روان تی ونه چنم پری دی لار کی بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو کورونه مخ کې و خوران شي وی دي.
جاوید زمو خدا از جن استور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به منګ خدا ستړي زور او تکلیف را کوي چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله خو سر ته موږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن موږ تیار یو نو کو دی و جزای بس بیا زو لکه موږ اوس په دې په خپل سر نو زو چې د موږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی بیچاره داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ وکنه نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي لار شم څلور 500 مېشت کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نو ویزه ملاوي به ورو په دې کې نه ولی فرانس نه زو ولی جرمني ته نه زو شل 30 لک روپۍ باندې خپه خوخه خلک زی خطر خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یارا مخه په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې په خبر کې او د مونږ پلر غنی راغلی و یارا مونږ کور تلار شو چې د ماجر لګول سي صاحب دا بل زمونګه خپل یو خپلوان دی غی تل د کور اراده او کاغیر چودری دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک ټوله ټینشن کې چولې یو خا د روزګار د نفقې ټینشن دی بل خا د اوسېدل نو ټینشن دی. نو
میرا ته مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خو خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتی تاسو لپاره نو بیا به ځای که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خو خپله دلته خوشحال یو فی الحال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به ښیو دلته.
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته موباسي او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو او نه وباسو دا وغه شپږ میاشتې ټیم دی کال ټیم دی نو اوس مونږ هم ورته خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورځو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ بجې او د